پاکستان د سرغړونو د افغانستان حکومت په تنګ کړی دی. نن د مارچ اتمه ده په نړۍ کې په زیاتو هیوادونو کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړې. د چین حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت د کراري لپاره نن د شمالي کوریا پر حکومت رخ کړی چې د اټومي مزایلو لازموینې لاس وباسي او ویلي دي چې په مقابل کې به امریکا او جنوبي کوریا خپل ګډ پوځي تمرینونه بند کړي. د امریکا هوایی ایالت پلان لري چې نن د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ له نوي فرمان سره خپل قانوني مخالفت ثبت کړي. د دې فرمان پر اساس امریکا ته د ټولو مهاجرینو پر ورتګ یو سلو شل ورځې بندیز دی. د نوي فرمان له مخې د اکثریت مسلمانانو له شپږو هیوادونو ایران، لیبیا، سوریه، سومالیه، سودان او یمنه امریکا ته د خلکو پر ورتګ موقت بندیز لګېدلی. او د کانګرس استازو مجلس د استخباراتو کمیټه به د مارچ په 6 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه لومړۍ استماعي غونډه راوبولي.
او سم په مخکې څو اقتصادي خبرونه ده.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په سیاست سربیره په اقتصادي برخه کې هم د خزو ونده د پام وړ وبلله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د خزو د نړیوالې ورځې په منځخونډه کې وویل چې افغان میرمنې همدا اوس په سوداګرۍ او زراعت کې خلاص لاس لري او په خبره یې چې افغان دولت یې تر شا ولاړ دی. افغان ولسمشر زیاته کړه افغان میرمنې حق لري چې د خپل اقتصادي ژوند د ښه والي په خاطر په ډاډ سره کار ترسره کړي. په همدې مراسمو کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه کې د خزو د ونډې زیاتوالي ژمنه وکړه. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه د لږ تر لږه د هغو سوداګریزو موټرو پر مخ لار خلاصه کړي چې په لارو کې بار ولاړ دي. د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمدین حاجی غنن ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ هیواد حق نه لري چې له نوري نړۍ سره د یو هیواد سوداګریزې لارې بندې کړي. ښاغلي حاجی هغه زیاته کړه پاکستان دې له افغانستان سره د هغو سوداګریزو توکو لاره وتړي چې د دغه هیواد وي. د نورو هیوادونو سره د افغانستان د لارو تړل د نړیوالو اصولو خلاف کار دی. د یادونې د چې څه باندې دوه ونې وړاندې پاکستان په ناڅاپي توګه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د سوداګرو او خلکو پر مخ تړلې دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو نه څلوېښت کیلو بوجۍ پاکستانی وړه یو لسواوی افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوجۍ قزاقي وړه یو لسوا پنځه څلوېښت افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوجۍ بوره دوه زره دوه سوه دېرش افغانۍ، یو درې نیم منی بوجۍ وریجه شپاړس سوه افغانۍ او شپاړس لیټره غوړي یو لسوا افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل پنځه څلوېښت او یو لیټر ډیزل تیل په درې څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر اووه شپېته افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو یو افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ درې اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ، زریرانی تومنه اوولس افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه نهه ویشت افغانۍ. له منتیا مو مننه.
ازادي راډیو او رید خبرونه دوهمین مې تر رسیدلې وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې اساسي او بشري حقوقونه او د غراز د مخکخو خزو د مخکخو خزو په پروګرام کې د ځل په کونړ کې یو مخکخ خزه برېښنا شیر زیدر پیژن خو به هم په کونړ کې تم کې یو د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري هم د شبرا سره دی. انوري صاحب، د مارچ اتمه نړیواله د خزو نړیواله ورځ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې المنځل کېږي. مخکې مو په پکتیا کې له خپل خبریال سره خبرې وکړې. سره له دې چې د غونډو په اړه د دغو ښځو د المنځنو په اړه افغان چارواکي ډېرې ویناوې کوي، د پرمختګونو خبره کوي، خو یوه عمده ستونزه چې زموږ خبریال تپان رابرسېره کړه هغه د ښځینه متخصصو ډاکترانو وه چې په پکتیا کې دا یوه عمده ستونزه ده. په کونړ کې وضعیت څه ډول دی؟
من نوری صاحب، منگا په کونړ کې د یو مرکزی روغتون په ګډون نه څل وې روغتي مرکزونه لرو چې په دې کې و ام ډی ډاکټران لرو او دوه متخصصین دي چې دوه په روغتون کې متخصصې ډاکټران دي او دوه ام ډی ډاکټران دي. په څوکۍ مانوګي او سرکانو ولسوالیو کې
انوري صاحب هندي متخصصین دي که افغان دي؟ هدف زما دا ده چې افغان ډاکټران متخصص دي.
او دا بلې دغل تمخ کې چې وو په روختون کې خو امدی ډاکټران وي که متخصصې وي د افغانان وي خو په کلینیکونو کې په روغتیایي مرکزونو کې اکثره پاکستاني قابلې وي اوس په هغې ځای ډېر افغانان نیول خپل د کونړ نجونې دي او نرسانې قابلې دي چې هغه ته شهیدکه کړې ده. یوازې په دریو کلینیکونو کې چې هغه لرې پرتې سیمې دي کړنګل او یلګل شونکړی چې کړنګل د ماڼوګي ولسوالۍ اړونده سیمه ده، یلګل د غازی آباد او شونکړی د سرکانو ولسوالۍ، په دغه کې قابلې نشته دی. خو دلته صحیح مسؤلین وایي چې مونږ پیشنهاد کړی هغه ته خلکو ته ویلي چې دلته راشي کار وکړي، خو د امنیتي
ستونزو چې په کونړ کې د جنایي څانګې د پولیسو په جنایي څانګ کې یوه خزینه پولیسه ده، یوه بله همکاره وه چې هغه هم څه موده مخکې مړه شوې وه او دې همکارې ډېره هڅه وکړه چې یو بله همکاره ځان لپاره پیدا کړي. آیا تر اوسه هم دا یوازې یوه خزینه پولیسه په کونړ کې فعالیت کوي؟
نا ما خو چې څو شی به وړاندې پوښتنه وکړه یا مونږ ګورو مخکې خو لکه څنګه چې تاسو ویلې دوه خزینه پولیس دی د تالاشۍ په برخه سربازان وي، البته اداري څانګه کې هیڅ قسم ته خزینه کارکونکي په امنیت قومندانۍ کې نشته دی. هغه یوه ښځه ته نمړه شوې وه، یوه سرباز تالاشۍ لپاره به هغې وظیفه اجرا کوله او یو بل اوس پیدا کړی ده چې هغه بیرته دو شوي دي. او دلته ویل کېږي امنیت قومندانۍ مسؤولینو چې څلوېښت بستونه موږ دلته موجود.
بله بله، مشکل ده. اوکې،
مقرر یې کوو څوک نه راځي.
بله مننه انوري صاحب، وخت نه لرو، ستونزې ډېرې زیاتې دي. که موږ رابرسیر کړو چارواکي به هم خپل وظیفې پرېږدي ګمان کوم، ځکه د دوی دا لوی مسؤلیت دی چې په تېره بیا د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې اقدامات وکړي او یوازې په الفاظو او ویناوو بسنه ونه کړي. وړاندې د ښځو په اړه بیا هم دوه پروګرامونه لرو، د مخ ښځو یوه بله لړۍ چې بیا هم په کونړ څرخي په درته خبرو، او د اساسي او بشري حقونو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلس،
مننه. زه هم خپل سلامونه نیکې هلي ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بله، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوې پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې، د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کېږي یا معلول کېږي، معیوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډېر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډېر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنه. تاسو وګورئ ورځ په ورځ نامنه اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي، چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوي چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي، او ډېر ګڼ ښارونو ته چې دوی اته د ښاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه ښار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي، او د کار له امله ممکن د نابلدۍ له امله د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډېر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستاینه د بین نزی شهیدان کیږي، نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډېر روزنتونونه ولري، او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوږو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کیدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي د اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف وګڼي، او د شهدا او معلولینو کورنۍ ته هغه امتیازات ورکړي چې د دوی ژوند سنبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې هکله ډېر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډېره بد عاقبت نه یا ناخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې څونه بد اثرات لري. کوم ماشومان چې بېد مور بېد پلار ښارونو ته راوځي او هلته هیڅوک نه پېژني کار کوي، ممکن دی چې هره لحظه د خطر متوجه وي، د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځینې وشي، ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمي وي، ذهني وي، او د دوی په روحیاتو باندې بد اثر ولري. خو بیا هم موږ ویلی سو چې په یو ګڼه ګونه فضا کې ماشوم ته هر چنه زیات ورته خطرناک دي او مورد سوء استفاده واقع کیږي. همدارنګه باید ووایي چې د کار مشکلات، یعنی مشرانو ته کار نه پیدا کیږي په بعضې کورنۍ کې چې حتی سرپرستان هم موجود وي یا مشران موجود وي، چون نارینه ته او ښځې ته کار په مشکل پیدا کیږي او داسې کارونه نه پیدا کیږي چې د دوی د شخصیت او حیثیت وړ وي، نو دغه کورنۍ هم بالاخره ناعلاجه کیږي او خپل ماشومان کار ته لیږي چې کار وکړي. ممکن ډېر زیات مشکلات د ماشومان ته ولویږي، خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډېر زیات بده پدیده ده. او موږ هیله منو چې دولت ډېر زیات توجه وکړي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشران د بین ځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډېره مننه معروف صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان د بېلابېلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکي له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي، یعنې دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومداره خبره ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پېژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیې د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلي، او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې برخلیک پاتې کیږي او دوی هیڅ وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازینی حق دی چې د نورو حقونو په خوندي کولو کې ډېر مهم برخه لري، او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دې نه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی ده باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې هملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډېره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کولو په اړه څه ویل شوی دی؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په 93 ماده کې داسې ویل شوی دی چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیل ولی او پر ماشمان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشمانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشمان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د رویه د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړه وکړي، لکه مستریتوب دوکانونه، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړېږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 13 نه کم عمر وي، په هغه ځایونو چې کار وکړي د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پرې ونه شي. او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کوم ورکه چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نه شته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي؟
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې، په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو او نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسېدله. اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې، خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي. خو بیا هم څنګ ته خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر یې د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تر پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق یې ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې حکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران نه دوی ښه لذت یوسي.
کور دې ودان، ډېره مننه.
د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو د کارګرو ماشومانو د ستونزو په اړه واورېدل. په اورزګان کې هم ډیر کارګر ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې ولایت کې د روانو جګړو له امله دغه راز اکثره ماشومان پر رواني ناروغي او د غټانو تر څنګ پر رواني ناروغي اخته شوي. په دې اړه مو راپور درته غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله خپور نه شو. په بل خبرونه کې هرومرو ته خبرو. خو اوس د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ خبرېدو ته چمتو ده.
مخکخی خزی
دا
مخکښ شوزو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام په دې اونۍ کې د کونړ ولایت یو مېرمن تاسو ته معرفي کوو چې د ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې یې هڅه کړې چې ماشومان یې ښوونځی ووایي او وروسته بیا یې دې ته هڅولې دي چې پوهنتون ته ولاړ شي او اوس یې یو لور د فاکولټي څخه هم فارغه شوې ده. د دغې مېرمنې سره زموږ د کونړ خبریال ښاغلي روح الله انوري مرکه کړې ده چې تاسو ته یې وړاندې کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم برېښنا شیرزی ده. خپله د پغمان نه یم او ابتدایي زده کړې مې هم د پغمان کې کړې دي. وروسته د خیرخانې د نسوان لیسې نه فارغه شوم. د دولسم صنف نه د کانکور د لالې نه زه د طب پوهنځي ته کامیابه شوم، خو د کورني جنګونو له امله ما ونشو کولی چې خپلې زده کړې ته دوام ورکړم. پوهنتون مې ځای په ځای پاتې شو، مهاجر شو، د هغې نه لاړو پېښور ته. پېښور کې
هغه هغه تبروس ترازو خو دغه د درس په دوران کې د اول صف نه دوړسمه پوري چا تشویقولې چې باید سبق وې درس وې؟
دا پلان مې ډیره تشویقولم دغه او د هڅه پایله واغې. موږ سره ډیر کوشش کوو، ډیر تشویقولو. زمونږ د زده کړې ډیر طرفدارو چې لورګان خپل ورسې
او د سې څو کوچې د استاد درس مخې نیولې کلی کور کې خپلوانو کې.
خوشبختانه باید هم چې داسې څوک نه و چې زمونږ د زده کړې مخه ونیسي. سرپرستم پلار و او پلار مې موږ ډېر تشویقو.
او دغه کله چې پوهنتون ته ته کامیابه شو طب پوهنځي ته، ما اورېدلو چې کوژدن دې شوی خو واده دې نه دی شوی، خو د خاوند کورنۍ دې ممانعت کوو چې باید ته پوهنتون ته لاړ نه شي.
خاوند مې ممانعت کوو، خو هغه هم د همدې کورنۍ جنګونو له امله. او هغه وخت کې د همدې جنګونو نه هېره وه ډېره زیاته، نو د دې وجې نه یې وویل چې نور باید لاړه نه شي.
کله چې پاکستان ته لاړې، هجرت هم وکړو، هلته چیرته اوسېدلی، ژوند هم څنګه وو؟
کله چې مهاجر شو نو لاړو د زاخیل کمپ کې اوسېدلو. هلته مې هم معلمي کوله او هلته مې لس کاله تیر کړه. ژوند هم ښه و، نو خپل وطن غوندې خو نه و، خو بیا هم ښه و ژوند هم یو څه اندازه ښه و.
هغه وخت کې څو ماشومان درلودل په کله چې هجرت هم وکړو؟
کله چې هجرت وکړو د زاخیل کمپ کې مې درې ماشومان و چې یو مې لور و او دوه مې زامن و. او په دې مهاجرت په دوره کې زما خاوند لاړو خارج ته، چې هالند ته لاړو. نه کاله هلته تیر کړه. کله چې هغه هلته و نو زه معلمه وم. ما وکولی شي چې خپل ماشومان ورسوم، هغوی باندې هلته مکتبونو کې واچوم. نو هغوی سره ما ډېر کوشش وکړ او خپل کوم معاش چې مې اخیستو په هغې مې کولی شو چې خپل ځان وساتم.
څومره کال د خاوند بهر و، یعنی هالند کې و؟
نه کاله بهر و.
په دغه وخت کې ستاسو ژوند څنګه تیر دی؟ بې سرپرست، بې پلاره ماشومان تا څنګه دی وکولی شو چې هغوی صحیح وروزي، صحیح تربیه کړي؟
نو دا خو یو کاره خبره ده چې خاوند د سړي کور کې نه وي، د ماشومانو پلار کور کې نه اوسي، او بیا خپل وطن هم نه اوسي، د مهاجرت دوره اوسي. دا خو دا کې سختې شته، ډېرې زیاتې.
او دا مې اورېدل چې ستا خاوند هلته بله ښځه کړې وه. کله چې د دې نه خبره شوې، څه احساس در سره پیدا شو؟
نو احساس خو به حتماً چې یو ښځه چې بله ښځه پې او خاوند لاړ شي بلې ښځې خوا ته، نو دا حتماً ښځه خفه کېږي. زما د خفګان سبب وګرځېده ډېر زیات. خو بیا هم ما خپل همت د لاسه ورنه کړو. خپل ماشومان مې د خپل پلار هغه نه کړه چې هغوی د خپل پلار ارمانجن شي، چې یا هغوی داسې احساس کړي چې زمونږ پلار کور کې نشته او موږ باندې چا تعلیم ونه کړو. د هغوی چې کومې هیلې وې هغه مې ټول ورته پوره کولی شو.
یعنی هغوی د تعلیم ته تشویق کړل او تعلیم دې پرې وکړو؟
هو، هغوی مې تعلیم.
اوس څو ماشومان لري؟ چیرته دي؟ سبقونه وایي نه وایي؟
اوس بیرته مې خاوند قبول نه شو، هغه بیرته راغی. بیا بیرته راغلو خپل وطن ته، البته کونړ ته راغلو. نو اوس دلته شپږ ماشومان لرم، شکر د خپل ژوند نه ډېره زیاته خوشحاله یم. مشران مې، دوه زامن مې پوهنتون وایي، یو په لاهور کې ده او بل په مسکو کې ده. هغه یو طب وایي او بل چې ده کمپیوټر ساینس وایي. لور مې هم د پوهنتون نه فارغه شوه. نور واړه ماشومان مې دي، یو پنځم کې ده، بل درېیم کې ده، او وړه لور مې ده چې هغه اول صنف کې ده. د ژوند نه ډېره خوشحاله یم.
من الله هم همداسې خوشحاله لره. بله پوښتنه دا ده چې کله د ژوند ملګری سړی انتخابوي، زمونږ خو اکثره دود داسې دی چې هلک خبر نه وي، جینۍ ورته کړي، جینۍ خبره نه وي ورکړي. ستا څنګه وو؟
نو دا خو خبره ده چې د لونم پښتنه شي د زینم پښتنه شي خو زما نه پښتنه نه شوي زما د مور تبه و دې کې هم زما مور غوښتل چې ما پردو کې ورکی او ما غشان د مور خبره مې ومنل شو زی پر خو پښتنه را نه ده شوي
یعنی اوس په دغه انتخاب باندې تاسو ته مور کوم انتخاب کړی دی یا د پلار کړی دی په دې خوشاله استې سره کنه
وس خوشاله یو وس خو بچی شو ماشومانم شو ډیر وخت مې اول سره تیر کړ
تا ویل چې د خاون می قبول نشو دلته دعاګانې کړې وې څو چې د څه اثر او چې دا قبول نشو
دعاګانې خو مې کولې ډیر زیاتې د
ځینې
خارج ته ډیر خوشالي خو زه خوشاله نوم چې زه خارج ته لاړه شم او ما ته د خپل وطن ما ته ډیر خوند راکاو زما خپل وطن خوښ و نو کېدی چې زما همدغه دواګانو وجه وه چې بیرته راغی
کله چې خپل هیواد ته بیرته راستانه شوی دلته څه مصروفیات شروع کړ
کله چې بیرته تقریبا مونږ 15 کاله مهاجر وو هلته پېښور نه بیرته خپل هیواد ته چې راستانه شو دلته اوله کې ما او خاوند مې دواړه خبریالان وو د کونړ ملي راډیو تلویزیون کې بیا هغې نه وروسته مې د کونړ د نجونو لیسه کې معلمه وم په مختلفو موسساتو کې مې کار کړی د جک موسسه وه د ایم سي موسسه وه د انتخاباتو کې مې کار کړی ده په مختلف موسسو کې مې مختلف پوستونو باندې کار کړی ده او اوس هم یو موسسه ده د هدف په نوم باندې چې د صحت په برخه کې کار کوي هغې سره زه فعلاً کار کوم
برښنا خور تاسو ویل کېږي چې په کومو جرګو کې هم برخه اخیستې ده چې افغانستان کې د افغانستان په سطح ملي جرګو کې البته کومو جرګو کې مو برخه اخیستې ده
نو د کونړ د ولایت نه د پیژندل خوشو خوځو کې راغلی وم او په درې جرګو کې مې برخه اخیستې چې یوه د سولې جرګه وه او بل د ستراتیژیک تړون جرګه وه
او بل مسله دا ده چې په ژوند کې د ټولو نه خوږه خاطره د کومې وه او ترخه د کومې وه
د ژوند بله خاطره چې ډیره ترخه خاطره ترې نه لرم دغه و چې یو د مهاجرت وخت و بل خاوند مې کور کې نه و نو ډیر زیاته بله خاطره مې همدغه ده چې هغې وخت کې ډېر بد خاطرات لرم او ښه خاطره مې همدا ده چې دلته راغلم خپل بچی مې تحصیل وکړ ټول ورسېدل او لور مې واده شوه او دوه زامن مې لاړه نو دا مې د ژوند ښه خاطره ده
نو دغسې نورو خویندو ته لکه تا چې تعلیم کړی دی نورو خویندو ته څه پیغام لرې چې ستا غونې مخکښې شي په ژوند کې د خپلو اولادونو په روزنه کې
زما نورو خویندو ته دا پیغام ده چې اول خو باید داسې ځي کې چې خپله لور ورکوي یا خور ورکوي داسې ځای انتخاب کړي چې د دوی د جامې سره برابر اوسي او د دوی د خویندو او د لورګانې پکې خوښه از ډېره ضرور ده او د هغوی نه مې دا هیله ده چې خپل لور او زوی کې فرق ونه کړي دواړه باندې یو شان تحصیل وکړي ځکه دواړه یو شان حق لري او د هغوی په روزلو کې فرق ونه کړي چې دا لور ده او دا زوی ده زما پیغام هغې ته دا ده
من نستانه ډېره من